لرینا د اسلامآباد نه شپږ اتیا میله شمال لور ته د خیبر پختونخوا په مردان کې اوس هم غیر قانونه توندلارې تنظیمونه د افغان جهاد په نامه چندې یعنی روپۍ ټولوي او انکاریانو ته د مرګ ګواښونه ورکوي.
لوکل طالبان چې کوم وو دغه بهرني هم وو هغې پوره فرنټډ چیټه وه هغې سره په هغې کې زما تصویر وو او په هغې یې لیکلي وو چې د ګیرابشار به د جمعې په ورځو په یو دیرشمه نیټه باندې چې دی به دا چیټه چې کومه ده دا به د اولس په وړاندې د دغه طالبانو د دغه مولانو په وړاندې وایي. په هغې کې لیکلي وو چې زه تو ګیرابشار د دغه خپل غیر اسلامي عمل چې ما کوم کړی دی د طالبانو بے عزتی بے ادبی میں کړی ده زه توبه تائب کیږم او زه معافی غواړم.
تندارې ډلې د جهاد په نامه چندې د افغانستان پولې ته څیرمه د پاکستان په خیبر پختونخوا او بلوچستان صوبو کې غواړي. دا فعالیتونه په یو داسې وخت کې کیږي چې د غیر قانونه پیسو او ترهګرو سره د مالي مرستو د سار نړیوالې ادارې ایف اے ٹی ایف د پاکستان سختې څارنې روانې کړې دي او په ظاهره د پاکستان مشران دعوه کوي چې ترهګرو په ضد حکومت کلک ګامونه پورته کړي دي او سخت قوانین یې جوړ کړي دي. د جنوري په 13مه چې د مردان ضلع په رستم روډ د ګلبی خان کلی په السعودي جماعت کې خلکو د جمعې د روزي مونځ وکړو نو ځان ته د تحریک طالبان افغانستان نماینده ویونکي یو تن اعلان وکړو چې په افغانستان کې جهاد روان دی او مسلمانان دي دوی ته نغدې چندې ورکړي. هم په دغه ورځ د دغه کلی یو استاد او شاعر توقیر ابشار په خپل فیسبوک پاڼه ولیکل چې نن د امارات اسلامي یو طالب د دوی په کلی کې د جهاد لپاره چنده کوله. هغه لیکلی وو په افغانستان کې او په پښتنو باندې د وارد کړی شوی جهاد او فساد حقیقت به ورته ښکار کړو او کور ته ترې راغلم. د نورو سرچینو نه د تصدیق وروسته وی او ای ډیوا ته هغلی ابشار په ټلیفون وویل چې کله یې دا اعلان واورېدلو نو غلی پاتې نه شو. ابشار وایي طالبانو ته یې خواست کړو چې دا چندې مه کوئ. هغوی ما ورته وویل دا چندې چې تاسو غونډوئ نو د پښتنو نه یې اخلی او هم د پښتانه ترې متاثره کیږي. تاسو کو افغانستان کې جهاد کوئ او نوم د کفارو استعمالوئ خو تاسو په دې چندو پښتانه وژدئ که لر دی او قبر.
ما ورته وویل چې دا چنده تاسو غونډوئ او دا خو هم د دې پښتنو نه تاسو اخلي هم په دا پښتانه ته متاثره کیږي او تاسو د افغانستان حکومتي کارنده کافر ګڼئ تاسو د الته عوام کافران ګڼئ تاسو د الته عسکر چې کوم دی هغه کافران ګڼئ نو تاسو چې کوم دی نو تاسو هم په دې چندو باندې پښتانه وژنئ. هغه کو نر پښتانه لري هغه کو بر پښتانه لري. زه د دې خبرې مذمت کوم او زه د خپلو عوامو ته خواست کوم چې خدای ته وګوره او چنده مو ورکوي.
بلې خواته پاکستان وایي چې د وسلوالو د مالی وسیلو لارې بندې کړې دي خو د ترهګرو د مالی سرچینو د مخنیوي نړیوالې ادارې ایف ای ٹی ایف لا د پاکستان د دغه دعوې سره اتفاق نه دی کړی. د پاکستان نوم دا وخت د غیر قانونه پیسو د سار د ادارې ایف ای ٹی ایف په خړ نوم لړکې دی. په دې لړکې د پروري په میاشت کې په پیرس کې د ایف ای ٹی ایف غونډه د پاکستان د ګامونو جاج اخلي. لکه څنګه چې آی ایم ایف ویلي کچري پاکستان ایف ای ٹی ایف مطمئن نکړو نو د خړ په ځای به تور نوم لړته واوړي. څېړونکي وایي که داسې وشو نو پاکستان به لا د نورو سختو معاشي چیلنجونو سره مخ شي. پاکستان وایي فیصله کړي چې د ایف ای ٹی ایف د شرطونو پوره کولو لپاره به ځینې قوانین بدلوي. د پاکستان د انګریزي ژبې دان ورځپاڼه د سرکاري سرچینو له قوله وایي د روان کال د جون د میاشتې پورې به پاکستان د ترهګر تنظیمونو ته د سزا ترڅنګ په نورو قوانینو کې د نړیوال معیار تر مخه بدلون کولی شي. پاکستان په وروستیو کې د ایف ای ٹی ایف د خړ نوم لړ څخه وستلو کې د امریکا نه هم مرستې غوښتې دي. خو د جنوري په میاشت کې د پاکستان په سفر د سویلي ایشیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو مرستیالې ایلس ویلز ویلي وو پاکستان دې د ترهګرو د مالی مرستو او غیر قانوني پیسو د ورور وړو د سار نړیوالې ادارې یعنی ایف ای ٹی ایف او نړیوالو ورورولۍ سره کړې ژمنې پوره کړې. هغې ویلي وو امریکا مرستو ته تیار ده او پاکستان دی په ملک دننه د ټولو توندارو ډلو په ضد بې طرفه عملیات وکړي. هم روان کال د جنوري په 1 د امریکای د کانګرس یو ځانګړي رپورت کې ویل شوی دی چې پاکستان د لسیزو راهیسې د افغانستان په چارو کې یو متحرک خو منفی کردار لوبولی دی. دا رپورت وایي د پاکستان امنیتي ادارو د افغان یاغیانو ډلو په ځانګړي ډول د حقانی شبکې سره خپلې ټینګې اړیکې ژوندۍ ساتلې دي. پاکستان تل دغه تورونه رد کړي دي. پاکستانی مشران وایي د ترهګرو د چندو پټولو یې پابندۍ لګولي او انکار کوي چې اوس هیواد په ښو او بدو طالبانو کې فرق ختم کړی دی. خو په نړیوالو رسنیو کې داسې خبرونه چاپ کیږي چې پاکستان اوس هم د ښو او بدو طالبانو په خپله تګلاره ولاړ دی. ایف اے ٹی ایف پاکستان خبردار کړی دی چې د کال 2000 فروری د میاشت پورې خپل پلان مکمل کړي کنا د راتلونکي غونډې پورې د پام ورلډ ګامونه وانغستل ایف اے ٹی ایف با اقدام وکړي. پاکستان په کال 2013 کې د چیریټیز ایکټ نومې یو قانون هم جوړ کړی وو. د خیبر پختونخوا د واکمن ګوند مهم مشر او د اطلاعاتو وزیر شوکت سبزی ویلی وو چې چیریټی کمیشن د ترهګرۍ د مالی سرچینو د مخنیوي لپاره د نړیوالې ادارې ایف اے ٹی ایف په پاکستان د فشار په ترڅ کې قائم کړی شوی دی چې په هیواد کې د ترهګرو د مالی سرچینو مخه ونیسي. پاکستانی چارواکي وایي چې د چیریټیز ایکټ جوړېدل وروسته د ترهګرو د چندو ټولولو مخه نیول شوی. خو د پاکستان په کوټه ښار کې د انګریزي ژبې اخبار سره کار کوونکي یو خبریال وی او اے ډی وته د نوم نه ښودلو په شرط وویل چې تر ډېره حده د چندو لړۍ کمه شوې ده خو ختمه نه ده. هغه وویل د بلوچستان د کوټه ضلع په کوچلاخ تحصیل او د افغانستان د کندهار سره په پوله د قلعه عبدالله ضلع د چمن خار په ګډون په یو شمېر علاقو کې اوس سم د جمعې په ورځ په جماعتونو کې په ډاګه چندی کیږي. د روان کال د جنوري په 10 د کوچلاخ په یو جماعت کې شبې 14 کې 12 کسان وژل شوي وو چې د رپورټونو تر مخه درې پکې افغان طالبانو. تیر کال 15 اگست د بلوچستان په چاغي سیمه کې یو افغان عالم مولانا میراجان پډز وژل شوی وو. دا سیمه په افغانستان کې د هلمند ولایت برامچا ته نږدې ده. برامچا د طالبانو د مخادره موادو لوی مرکز ګڼل کیږي. دغه پیښې څو ورځې وړاندې په کوچلاخ کې د عثمان بن عفان جماعت مولوي محمد اعظم وژل شوی وو. هم د اگست په میاشت کې د کوچلاخ د کلی قاسم په یوه مدرسه کې په 14 کې د افغان طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخوندزاده ورور حافظ احمد الله وژل شوی وو. په کال 2019 کې د بلوچستان د ژوب سیمې د جامع جماعت امام مولوي الله داد په یو خبر پاڼه کې له خلکو غوښتي وو چې له افغان طالبانو سره مالی مرستې وکړي. پروستیو کې د خیبر پختونخوا مومندو ضلع ته څیرمه علاقو کې عین شاهدینو ډیوته ویلي وو د جیش محمد نومي تنظیم غړي په جماعتونو کې خپه ښکارا چندې ټولوي او ځوانانو لا د جهادي تربیت بلنی ورکوي. خو نه پوځي چارواکي او نه نور ادارې د ترهګرۍ د خورولو د دغه هلو ځلو مخنیوي کوي. نړیوالې رسنۍ وایي د افغان طالبانو د چندونو پرته د فلاحي کارونو په نوم د چندو ټولو غټ تنظیمونه د پاکستان په شتمنه صوبه پنجاب او سند کې فعال دي. د رویټرز خبری ادارې د یو رپورټ تر مخه جماعت الدعوة تنظیم په پاکستان کې 300 مدرسې او سکولونه لري. دغه تنظیم یو شمېر هسپتالونه چلوي او نږدې 1500 تنې بې پیسو د جماعت الدعوة او فلاح انسانیت فاونډیشن سره کار کوي او په سونو نور کار کوونکي دوی په تنخواه هم ساتلې دي. په کال 2013 کې د جنوري په میاشت کې د پاکستان په ورځپاڼو کې د حکومت په یو اعلان کې اولس ته امر شوی وو چې ترهګر تنظیمونو ته د چندې نه ورکوي. په دغه ډلو کې د لشکر جنگ وي، جیش محمد، لشکر طیبه، تحریک طالبان پاکستان، پیپلز امن کمیټې، اهل سنت والجماعت، بلوچستان یونائیټیډ آرمی، جیش اسلام، داعش، جماعت الدعوة او فلاحي انسانیت فاونډیشن په شمول د دوا اویا هغه ډلو نمونه یاد شوي وو چې په پاکستان کې په فعالیت بندیز دی او یا یې فعالیت مشکوک دی او تر څارنې لاندې دی. ځینې رپورټونه وایي دغه غیر قانونه تنظیمونه باوجود د حکومتي څارنې اوس هم بې خطرې چندې ټولوي. د دوکر افشار تر مخه کله چې هغه په جماعت کې د امارات اسلامي نماینده د چندو څخه منع کولو نو دغه نماینده ورته په جواب کې وویل د خلکو خپل خوښه ده که څوک چنده ورکوي او کنه. وایس اف امریکا ډیوا ته د کلی یو تن د نوم نه خودلو په شرط ویلی وو د دغه خبرو وروسته د کلی خلکو طالبانو ته چندې ورکړې. خو د توقیر افشار خبره دغه ته ختم نه شوه. هم په دغه ورځ ماسخوتن د افشار مشر ورور مهران علي جمعه ته موز لاړلو. هغه چې واپس کور ته ورسېدلو نو خپل پلار اکنیز خان یې کېنولو چې د کلی امام مولوی مجاهد ډېر خفه او غصه دی. افشار ډیو ته وویل چې مولوی مجاهد د هغه د ورور په خلا دته د بخنې لپاره پیغام ورلېږلی وو.
دې کې ماسخوتن چې زما ورور جمعه ته لاړو موز دپاره، هغه چې واپس راغلو زما پلار لې خبر ورکړو زه کور نوم چې د جمعه امام چې کوم دی نوم یې مجاهد دی، هغه خفه شوی دی. هغه وی چې زما د میلمنو په جمعه کې عزتی شوی دی، نو په دې وجه به توقیر معافی غواړي.
د دغه پیغامه پس د افشار پلار اکنیز خان ځان سره د کلی دوه درې سپینګری د مولوی مجاهد کرا په ننواتې بوتلل. خو مولوی مجاهد ورته وویل چې تاسو به طالبان په خلا کوئ، د هغو نه به بخنه غواړئ. د افشار مشرانو شپه په شپه د طالبانو ننواتې هم وکړه. کله چې د امارات اسلامي د طالبانو سره د افشار پلار او نور سپینګرو لیدل نو افشار تر مخه د رستم روډ د ګلبی خان کلی ځای طالبان مولوی عارف او مولوی کامران الله هم ناستو. افشار وای چې پلار کور ته ستون شو نو ډیر یریدلې وو. هغه ورته ویلی وو چې تاسو به افشار مافی ته تیاروي غني انجام به خنه وي. خو افشار ویو دی وته ویل د خپل پلار ته چورلټ انکار وکړو چې د بخنه غوښتلو هیڅ اراده نه لري. افشار وای ما ځکه انکار وکړو چې زه په خپل خبره ملامت نه ومه،
زما زمير ژوند دی او زه خپل زمير نه ملامت کولم، نو زه به خپل خبره کلک پاتې شم. مخپل مشرانو ته انکار وکړو چې زه معافي نشم غوښتي.
د افشار په انکار د هغه پلار خفه شو او ورته وی چې تر سو دي بخنه غوښتلې نه وي نو کور ته ناراضي. هم په دغه ورځو کې دا خبره په ټولنیزو رسنیو خبره شوه. په یو شمېر شاعرانو او لیکوالانو پر رسنیو د افشار پاکي لیکل وکړل. د درې کتابونو خالق وتلی شاعر ممتاز اورغزی په خپل فیسبوک پاڼه ولیکل چې د افشار ژوند ته خطر دی او د مردان ضلعي حکومت او مشرانو نه د افشار د ژغورلو لپاره کردار لوبولو خواست وکړو. افشار وای په ټولنیزو رسنیو کې دغه خبرې په طالبانو خونه لګېده او یو خطي ورته ولیکلو چې تا د طالبانو به حرمتي کړی دا او معافي بغواړې. په خط کې افشار ته غواښ شوی وو چې بیا د داسې خبرو نه توبه وباسه، معافي وغواړه او داسې خبرې په سوشل میډیا مکوه ګنې بیا به خنوي. دغه خط یو کاپی د ډیوا سره خوندې ده. وی او ای ډیوا چې کله په دې لړکې د مردان د پولیسو سپرنټنډنټ انعام جان سره په ټلیفون رابطه وکړه او دغه خبرو په خلیت رغوختو، نو هغه وویل چې دې د دینه خبر نه ده. خو یو ځای خبریال د نوم نه خودلو په شرط ډیوا ته وویل چې انعام جان نه یوازې دا چې د دې خبرې نه خبر وو، بلکې د افشار سره ملاقات هم کړی وو او هغه ته د احتیاط مشوره او ډاډ هم ورکړی وو. هم دا خبره افشار په خپل مرکه کې ډیوا ته کړې ده. د انعام جان نه وروسته ډیوا د مردان ضلع د پولیسو د افسر سجاد خان سره په ټلیفون رابطه وکړه. سجاد خان وویل چې هغه دغه پیښې نه خبر شوی دی، خو فیلال تحقیقات روان دي او نور څه نشي ویلی. سجاد خان دا هم وویل چې په هیواد کې په غیر قانونه چندو پابندی دي. که یو خوا پولیس چارواکو د دغه پیښې د تصدیق نه انکار وکړو، نو بلې خوا افشار ډیوا ته وویل په دې پیښه کې پولیسو د طالبانو سره روغه هم وکړه. د افشار تر مخه د پولیسو سب انسپکټر حسین علي ورته ټلیفون وکړو چې زه تاسو سره ملاوېدل غواړم. بیا پولیس افسر چې وو هغه افشار ځان سره جمعه ته بوتلو او د ځای طالبانو سره ورلا ملاقات وکړو. افشار وایي زه په دې شرط جمعه ته لاړم چې معافي به نه غواړم او بیا به دوی دلته چندې نه کوي.
دغه سب انسپکټر حسین علي صاحب چې کوم وو، نو هغه پاسې دو او ټولو مشرانو ته او دغه یعنی دواړه فریقین ناسو، هغې ته وویل چې د نن نه پس نه به دلته هیڅوک طالبان نه راولي، دلته به چانده هم نه غونډېږي، دا یو قانوني جرم دی او بس نور بالکل نه به صفائی کوي نه به څه کوي، بس تاسو به روغوال کېږي.
دغه وخت د سیمې د پولیسو انسپکټر پرویز هم موجود وو. د پاکستان پولیسو د افشار د ځای طالبانو او امارات اسلامي د طالبانو سره روغه جوړه وکړه، خو د هغه سره فکر مل دی خطره لا ختمه نه ده.
روغه خود هغه کسانو کیږي چې هغه د کلی عام خلک یو سستون ځای ترمنځ دا خو یو جهادي تنظیم وو او خو هغه اعلان کړو چې موږ د امارت اسلامي سره تعلق ساتو، نو څنګه پولیسو دا وکړل چې هغه دې کولاو فری دي سره پدی بنیاد چې وستو کې سره روغ او کې او نور دی آزاد ګرځي زه په دې خبره باندې ما سره هم یاره موجوده ده او زه اوس آلرډي زه به بالکل داسې نشم کولی چې ډاډه وګرځم ما سره به دغه یاره موجوده وي زما مشرانو سره زما مور او پلار سره زما پلار ډېر مضبوط سړی دی هغه جړیلی دي زما ښځې جړیلی دي زما مور جړیلی زما کشر خور جړیلی دي هغې سره هغه یاره اوس هم موجوده ده چې زما سر ته دغه خطر چې کوم دی هغه پروت دی
په پیرس کې بعد پروري په میاش کې پاکستان ځان د اف اے ٹی ایف د خړ نوملړه وباسي کتور نوملړ ته به وردنه نشي دا لا معلومه نه ده خو دا خبره قوي ده چې د مردان د رستم روډ د ګلبی خان کلی شاعر او استاد توقیر ابشار د هغه ورځې راهسي خپل ځان او د خپل کورنۍ ژوند پاکلا اندېښمن دي کله نه چې د نن خدمتونکي افغان جهاد لپاره د چندو پټولو چپ خلا پاتې نشي